السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنې د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړې دي. بل لورته رویټرز اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یوه اعلامیه کې ویلي اور لګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو اتو کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي. دا خبره پرون دوشنبه په تورخم کې د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې ویان مقصود عالم ازادي راډیو ته وکړه.
تورخم کې خو اپریشن مونږ کم چې متعلقه ادارې وي هغه سره کوآرډینیشن نه بعد ریسکی 112 خپل اپریشن کلوز کړو ځکه چې 8 ډیډ بوډیز مونږ ریکور کړي وو. دا 15 ورځو اپریشن کې او 15 پورې کنټینر پکې پرزاجات دا مونږ ریکور کړي دي.
په تورخم کې افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو ګاډو باندې د کمر نړېدو پیښه د اپریل پر 13 شوې وه. اکثره مړي او ټپیان افغان موټر چلوونکي او د هغوی کلینران دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا افغانان له بلغاریا وراوښتي وو او اکثره یې تر 13 کلونو کم عمره وو. د دوی د قاچاق په تور یو بلغاریایي تبعه هم نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې دغه افغانانو هیڅ ډول سندونه نه درلودل او ویلي چې د افغانستان اوسیدونکي دي. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 2 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اژانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یوې اعلامیې په استناد د دغه اوربند خبر ورکړی دی. تیره اونۍ هم د جګړې ښکېلو جنرالانو 24 ساعته اوربند منلی و خو سملاسي اوربند مات او دواړو لورو یو بل په سرغړونه تورنول. د سودان په جګړه کې تر اوسه 422 تنه وژل شوي او له 3200 زیات نور ټپیان شوي دي. د سودان جګړه د اپریل په 15 د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشا ځواکونو د قمندان محمد حمدان د قلو ترمنځ پیل شوه. دغه دواړه جنرالان د 2021 کال په پوځي کودتا کې واک ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو په روسیې کلکې نیوکې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې ته په وینا کې وویل چې نړۍ په یوه خطرناک حالت کې ده او که په څو اړخیستو باندې باور له لاسه ووځي وضعیت به تر دې هم بدتره شي. او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علی خان د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د باډي بیلډینګ یا د بدن د ښکلا فدراسیون پر خپل فیسبوک خبر ورکړی چې شریف علی خان د سویډن په ګراند پرایکس سیالیو کې چې نړیوالو لوبو ته د ورتګ سیالۍ هم وي په 80 کیلو وزن سره د سرو زرو میډال ګټلی. همدارنګه بل افغان لوبغاړي زمری احمدی په فزیک سپورت رشته کې دویم مقام خپل کړی او د نقرې میډال یې په غاړه کړی دی. د سویډن ګراند پرایکس سیالۍ پرون ختم شوې او پکې په سویډن سربیره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لسګونه لوبغاړو ګډون کړی وو. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان په سوات کې د پولیسو د یوه مرکز دننه خونړیو چاودنو لږ تر لږه 15 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. خپرونه کې تازه حال درکوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان نن په 2 ورځ هم غونډې ته دوام ورکوي. دوی د څه شي په لټه کې دي؟
اوس موږ ته تر ټولو دا مهمه ده چې یوه اجماع رامنځته کړو. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هڅه کوي چې طالبان د ښځو پر کار او تعلیم بندیز پای ته ورسوي. یو شمیر افغان سندرغاړي په کور دننه او نورو هیوادونو کې د ډیره همکارانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
نو راپورونه هم درته لرو او که تر پایز موږ ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوې چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي دي. په لومړیو کې د چاودنو شمیر 2 ښودل شوی، خو ځینو راپورونو کې 3 او حتی له هغې هم د زیاتو چاودنو یادونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اورلګیدنې له کبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یوه اعلامیه کې ویلي اورلګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. تر اوسه داسې شواهد نشته چې برید کې دی د پولیسو له دغه مرکزه به هر چا لاسوهنه کړې وي. د پاکستان د حکومت مخالفو وسلوالو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د ژغورنې ملي ادارې 1122 ویلي چې د پیښې قربانیان سیمه ایز روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي دي. په دغو چاودنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو ودانۍ ویجاړه شوې ده. د ځمکې لاندې د ایسارو احتمالي کسانو د رایستلو لپاره د ژغورنې عملیات هم روان دي. د سوات ټولو لویو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی و. په پاکستان کې وروستۍ څو میاشتې پر پوز او نورو امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه زیات شوي. تر ټولو لوی برید د پېښور په پولیسو په جنوري کې و چې په یوه محفوظه سیمه کې د جومات دننه چاودنې لږ تر لږه 70 کسان ووژل. اکثره وژل شوي د پولیس ځواکونه وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ویانا په غونډه کې لسګونه طالب ضد څیرې ګډون لري. دغه غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې پیل شوه او نن او سبا هم دوام کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د هیواد پر روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفانو ترمنځ د سیاسي اجماع په رامنځته کېدو خبرې کوي. طالبانو تر اوسه د دغې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د دغو څیرو لخوا هر ډول غونډې بې ګټې بللې دي او طالبانو د غونډې ګډونوال د دوی په ټکو پخوانۍ ازمایل شوې څیرې بللې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پر ضد د سیاسي اجماع رامنځته کول او پر دوی د نړیوالې ټولنې د فشارونو راوړل هغه دوه مسایلو چې د ویانا په غونډه کې پرې بحث شوی دی. د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو سیاسي مخالفان چې پکې شاوخوا 13 تنه د پخوانۍ ملي شورا غړي، سیاستوال، فعالان او ځینې رسنیزې څېرې شامل دي غونډه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو یوې فعالې فوزي کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو په هدف جوړه شوې وه.
اوس موږ ته تر ټولو دا مهمه ده چې یوه اجماع رامنځته کړو. تر څو چې اجماع نه وي په یوه سیاسي طرحې کار کول نتیجه نه ورکوي. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو او د افغانستان ټولو اجتماعي دلګیو ته پکې ځای ورکړو.
جامع افغانستان بسازیم.
میرمن کوفی زیاده کړه د بشار او خزو حقونو د غیله لپاره سری کرخی دی او هیڅ کله نشي ترې تیر ده. د طالبانو ضد وسلواله مخالفه ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د دې غونډې لګډونوالو ده. د دې جبهې ویاند هوشنګسایي ازادي روډي ته ویل د اتریش په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو او له اوسني بحران د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. د غونډې یو ګډونوال او د طالبانو سیاسي مخالف قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل
سره دوستانو هغه په دې باندې پاپ شاري کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو له خوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده ښودل شوی چې د افغانستان ولس ته په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې یو څوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلي او فقط د زور ژبه چلوي.
کاغلی محمدي وویل د غونډې ویناوالو ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو له خپلو سختدریځیو تیر شي. د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ مشر وولفګانګ پیټریچ د دې غونډې هدف د افغانانو په هغو غوښتنو بحث یاد کړی چې په رښتینې ډول د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د یو ډیموکراتیک حکومت له لارې د پخلاینې او سولې ټینګښت غواړي. طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی دا ډول پخوانۍ ناستې رد کړي وي او ویلي چې د دې ناستو ګډونوال د دوی په خبره ازمویل شوي او د افغانستان خلک یې ښه پیژني. په ویانا کې دا ناسته په داسې حال کې پیل شوي چې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش راتلونکې اونۍ د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. ټاکل شوي په دې غونډه کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اجماع پر رامنځته کولو تمرکز وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د خزو پر کار د بندیز د لری کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانیستو ټینګار کړی دی. د لیدنه کې چې پرون په کابل کې تر سره شو، دواړو لورو ټینګار کړی چې طالبان باید د دریو نیو مخ کې هغه اوربند هغه کاربندیز یا هغه بندیز پای ته ورسوي چې د ملګرو ملتونو ماموریت ترې اغیزمن شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونی ګواښ کړی و که طالبان د دغه سازمان اړوند دفترونو کې د افغان ښځو د کار په اړه بندیز لرې نه کړي، نو دوی به په می میاشت کې له افغانستانه ووځي. تازه د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایووا چې څو ځله یې له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي، د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټ پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه له خپلو بندیزونو تیر نه شي، د افغانستان اقتصادي وضع به ډېره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تېره اونۍ په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکي اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي، او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکوو او ورته وایو چې لامه ژوند د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بعد اغیز کوي. خو دا همګړی موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې افغانستان 50% خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او د طالبانو د سخت دریځیو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلاغه چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دې خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو ده. خو ترې وړاندې راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلې غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازم پام نه دی کړی. د شبکې له موسیقي لرې زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ساز غږونکو او موسیقي پوهانو لپاره ژوند او فعالیت نشته. بلخوا یو شمېر هنرمندان هم دوی ته ورپېښې ستونزې او ننګونې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو. ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي، په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران لزان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او 13 ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا سره رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو تکار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو، له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمېر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښ لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې راځو دې ته چې همدا اونۍ یعنی تیرې یکشم به د کتاب نړیواله ورځ ولمانځل شو. په همدې حال کې یو شمیر د کتاب مینوال او لیکوالان په کورونو کې د کتابونو درلودل د نننۍ زمانې یوه مهمه غوښتنه بولي. د کتابونو یو شمیر مینوال وایي په کورونو کې د کوچنۍ یا لوی کتابتون لرل د دوی سره مرسته کوي چې زیاته مطالعه وکړي او نور کسان هم د کتابونو لوستا راوبولي. تفصیل په دې راپور کې.
د کتابونو د لوست یو شمیر مینوال وایي په کورونو کې د لوست لپاره کتابتونونه لري او وخت په وخت ترې ګټه اخلي. لیکوال او شاعره ساجده میلاد وایي په خپل کور کې یو کوچنی کتابتون لري چې د دې د ذهن د آرامۍ لپاره تر ټولو ښه ځای هم هغه دی. وایي کتابونو سره سکون مومي او هر ګړی چې وخت پیدا کړي لوست کوي.
کتابخانه کې ما د خاندارم که نوس کوچک هست نوس مغنی نشده
زه چې په خپل کور کې کومه کتابخانه لرم ډیره کوچنۍ ده او تر اوسه غنی شوی نه ده. زه هڅه کوم چې دا کتابخانه لویه کم او زما د علاقې وړ کتابونه زما په کتابتون کې شته، لکه د حافظ او مولانا کتابونه. زما اولادونه هم له همدې کتابخانه ګټه اخلي. که څه هم اوس تر ډیره معلومات په انټرنیټ کې شته، خو کتابخانه خپل ځای لري.
میرمن میلاد وای اوس مهال چې هر څه برېښنایي شوي او آن یو شمیر کتابونه په غږیزه بڼه خپریږي او د غشان ټولنیزې رسنۍ د خلکو ترمنځ عامې شوي، ښایي د کتابونو لوست کم شوی وي. خو د هغې په خبره څومره چې له چاپي کتابونو اخیست کیدای شي له انټرنیټ ناشونی دی. په همدې حال کې د کتابونو یو مینوال کیا وایي د ښوونځي له دورې تر لوړو زده کړو په کور کې نږدې 1500 کتابونه راټول کړي او یو وړوکی کورنۍ کتابتون ترې جوړ کړی. هغه وایي ډیری وخت د خپلو کتابونو په دې کوچنۍ نړۍ کې تیروي.
تقریبا حدود 500 جلد کتاب
نږدې 1500 جلد کتابونه لرم. د هر چا لپاره د شخصي کتابتون درلودل ډیر مهم دي. کله یو چا کتابونه ټولول پوشه چې خامخا د کتابونو لوست سره مینه لري. موږ که غواړو او کنه دا زموږ په شاوخوا کسانو تاثیر لري، په ځانګړي ډول په ماشومانو.
نوموړی وایي په کور کې د کتابتون درلودل ډیرې ګټې لري، هم خپل شخص ته او هم نورو ته، ځکه نور ته هم د لوست لپاره ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مطالعې یو شمېر مینوالو لکه لیکوال جاوید فرهاد او مدني فعال حفیظ اخګر د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل کورني کتابتونونه خرڅ کړي وو. یکشنبې ورځ د اپریل 23 د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ترېنه د کتابتونونو د نندارتونونو په جوړولو او نورو بېلابېلو پروګرامونو له لارې نمانځنه کېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کندز ولایت کې یو شمیر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو د خلکو لیوالتیا ور جذب کړې ده. دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاری هغه لاملونه چې خلک نشي کولی د سرو زرو ګاڼې واخلي، نو له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کندوز کې یو شمېر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړې او بازار یې ښه تود دی. د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمېرل کېږي. له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندوز کې یو شمېر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي. زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمیو څخه د سینګار بېلابېل ډوله ګاڼې جوړوي. غلام جیلانی چې په کندوز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري، هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ټول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده. موږ په بیلابیلو ډیزاینونو کې هر ډول غوږوالۍ، لاکیټونه، کړۍ، ګوتمۍ، چارګلونه او د سینګار نورې ګاڼې جوړوو. موږ د خپلې اړتیا وړ اومه مواد همدلته له نورو زرګرانو او له خلکو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې ګاڼې جوړوو.
زرګران وایي پخوا دوی د سینګار ګاڼې په دودیز ډول په لاس جوړولې، خو په وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د نوموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل:
بشتری ما بسیار همی مردم های دکان درست می برای بشم مال می برای مون در یک
سادا زمان در پیرویدون که دیر برخه در نور ولیتون خلق جوروی هاگوی رازی لاموک سخه هر دول در سپین و زرو گانی پیری او خپل ولیتون او گل سوالوی تای اوری او حل تای پلوری موگ لخالص و سپین و زرو سخه خکل گانی تولیدو نوزکا در خلق و تقاضا سپین و زرو تا دیر شویده
د کندز ولایت د زرګران او د حقاکانو د ټولنې غړی عتیق الله وایي اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو پنځه وړې کارخونې فعالیت کوي.
در ولایت کندز خوشبختانه ما فعلا فعال
په کندز کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو پنځه وړې کارخونې فعالیت کوي چې کابو دیرش نفرو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینو زرو ګاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی. دلته اوس موږ نوي ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو. له همدې امله زموږ پیرودونکي زیات شوي دي.
یو شمیر کندزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. عبیدالله چې د زرګرۍ مارکیټ ته د سپینو زرو ګاڼو رانیولو په خاطر راغلی وایي
منم که چیز بخرم که چیز با ارزش باشه نگینش
زه غواړم د سپینو زرو ګوتمه واخلم چې ښه غمې ولري ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه ګاڼې جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمې او نورې ګاڼې موجودې دي چې ښه قیمتي غمې پرې لګول شوي.
په داسې حال کې په کندز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له ښهوالي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمېر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله یې د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د نورستان اوسیدونکي وایي ولایت له طبیعي ښکلا ډک دی او اوس سیلانیان کولی شي چې په ډاډه زړه یې لرې پرتو ځایونو ته لاړ شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. د نورستان چارواکي هم سیلانیانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او همداراز وایي د کونړ او پرون تر منځ لارو کې خلکو څو ځایه هوټلونه او د مزایونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي وایي ولایت د خپلو طبیعي ښکلاو درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي چاپیریال په نوم ونومول شو. په خبرې چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلوده او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه ښه کولو، اوس چې د نورستان په هر دره او لرې پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته په کار دي چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي. د نورستان دو اوسیدونکي مسعود او صلاح الدین
کومرونه چې د سیل لپاره دغه شو دغه لري نورستان کې پوره امنیت د لارې کې هیڅ مشکلات نشته. کولای شي چې خپل دغه د نورستان کې وګورئ ملي پارک ومنم دغه یو بیا خد فضا لري هوا به هوا هم خدي الحمدلله موږ هم خوشاله د ټول مشران نو تاسو
نو اختر ان شاء الله ورځ خیر واني دی او هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکم استونزې ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر دی او کوم استونزې نشته دی نو کولای شي چې راشي د نورستان له مزایو څخه فن وکړي.
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمی او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دوی ملي پارک ته د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولی شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستلو لپاره یاد ولایت ته راشي.
نورستان ولایت یو ملي پارک دی د مختلف ولایتونو څخه گاونډي او د لرې ولایتونو نه دلته سیل لپاره دغه وخت کې دا اوس چې موسم برابر دی سیلانیان راځي نو د اسلامي عمارت راتګ نه پس سل پسلو کې هغوی ته امنیت ډاډ ورکوو. تېر کې چونکې دلته مختلف واقعات او پیښ کېدلې اوس شپه ورځ کولی شي د افغانستان او دارنګې خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرو نه فایده واخلي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له مرکز کابل څخه لری او د چارواکو له پامه غورځېدلې ولایت ته خور پر دومره زیاتې ښکلاوي لورېلې چې څوک هم ورزي نو په لیدوی نه مړیږي او غواړي تل دغه زرغون ځنګلونه په خوړونو کې روانې رڼې اوبه شنه بخملین چمنونه وګوري او د ښکلې هوا په تنفس کولو یې مړاوي زړونه تازه کړي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال ویدیز کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو 8 کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې د افغانان له بلغاریا وراوختي وو او اکثره یې تر 18 کلونو کم عمر وو. په سودان کې د جګړې دواړو لورو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 22 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اجانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر دوه ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله، د امریکا په شمول اکثر لویدیځو هیوادونو پر روسیې کلکې نیوکې وکړې او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علي خان د سرو زرو مډال وګاټه. په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړي زمری احمدی په فزیک سپورت رشته کې دویم مقام خپل کړی او د سپینو زرو مډال ترلاسه کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخت کال د کنړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دي. معتادین وای احتیاط زمخ څخه د اختر خوخی او مانوی ارزښتونه اخیستی.
اختر رازی ولکه زما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغی او کله تیر شو.
دا چې د خوخی په مراسمو کې د معتادینو شریکول څه ګټه لري، په دې اړه مولا ارواپو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړي.
د قومي تشویش له ده سره ده صدا کا جوړ وای ول موږ سره دلته په دسترخوان کې شاوخوا کې ناس نه وای. نو دغه نگانه دوی ته یو قسم واسپاسه یا تشویش پیدا کیږي چې کاش کې زه وای دوی سره ګرځېدل وای د تقریم کړم.
دا عبدالباقی په نوم یو معتاد وای چې د پلار ټول سرمایه په نشو راڅخه ولاړه.
پیسې پلار نو راته وی چې حساب ما بوته وی ودرې کې پلار پلان کې موټر پلان سره مې نور موټر ورته کړی. پلان کې دومره پیسې راکړي دومره نه دي راکړي چې راټولې کړم له زه تاسو ټول حساب لرم. دا سرمایه ما ټول او خلما خور ته بیت شي نه دی ورکړي. دا چا سره نو چې پاتې وی ما هغه موټر نه واخسته بیتم پندګون شو ورکړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
دا دا خیریه دې څه پیښه شو؟
نه پوهیږم چې څه پیښه شو.
دا نرمندانو سندرې ولې باس کړې؟
نه پوهیږم، ډیر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. سخت کال د کنړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کنړ ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې سخ کال د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د کونړ ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام پیل کړی دی، خو دوی ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی او روا غوښتنې یې هم نه دي منل سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ ده. په دې ولایت کې له 1315 شمسي کال څخه بیا د تیر کال تر لومړۍ پورې کوکنار نه کرل کېدل، خو د تیر کال د قوس د میاشتې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د دې ولسوالۍ په لسګونه جریبه مځکې کې کوکنار وکرل شول چې اوس د طالبان حکومت د دې کښتونو ویجاړول پیل کړی دي. د دې ولایت بزګران وایي د زراعتي محصولاتو د بازار نشتوالي او د تریاکو د بیې لوړوالي ته په کتو سره دوی پرو سږکال پریکړه وکړه چې کوکنار یو ځل بیا وکري، خو د طالبانو حکومت د بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو اړول پیل کړی دي. د غازی آباد ولسوالیو بزګر خانزمان وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه انکشافي پروګرام نه دی عملي سوی او له بزګرو سره هم د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د کونړ ولایت یو بل بزګر خانګل د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره دې له دوی سره مرستې وسي.
په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي، ځکه چې دلته اوبه نشته، د اوبو کمبوتي ده. باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي. دغه مکتب دی مخامخ پور غلطه، چې دغه مکتب دې موږ ته جوړ کړي چې بچیان هم په دغه خیمو کې اوسېږي. تخمونه دې راته راکړي، نغدې کومک دې راسره وکړي. نو دغه غوښتنې دې د پیپسکیم دغه کوڅې دې راته پخې کړي.
د کونړ ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله په کونړ ولایت کې 200 جریبه مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو سره سم د ننګرهار ولایت په سپینغار ولسوالۍ کې د بدیل کښت او انکشافي پروګرام د نشتوالي له امله بزګران په خپلو سیمو کې د طالبانو له نظامیانو سره لاس او ګرېوان سوي دي. د لغمان ولایت یو بزګر زمان خان هم شکایت کوي چې پروسږ کال د دوی روا کښتونه طبیعي آفاتو خراب کړل، خو له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه شوه.
غنم هم یخ ول، کوکنار یې را باندې ودرول. کوکنار چې چا کرلي وو هغه یې بېرته ول، که نه وو کرلي هغه سره ونه کرل. کښتونه هم ټولې غلې، یعنی غنم یخ ول.
یوه اونۍ وروسته له کوکنارو څخه د تریاکو راټولولو وخت دی، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تر دې مهاله د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. تر دې مهاله د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو بنسټونو داسې شمېرې نه دي خپرې کړې چې په روان فصل کې د افغانستان په څومره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د کونړ ولایت په ډېری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپناه معتادین وایي چې له کورنیو څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي، او آن دا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې او بیرته په لاس نه ورځي. دا معتادین وایي چې له اختر پرته په نورو ورځو کې کافي خواړه نه لري، او دا خلاصه کوي چې د ټولنې د بې باورۍ له امله د خوښۍ او اختر په مراسمو کې هم د برخې اخیستلو اجازه نه لري. ارواپوهان وایي چې اعتیاد د انسان ارزښتونه او معنویات وزني، او معتاد له نشه یي موادو پرته د بل څه په اړه فکر نشي کولای. زموږ همکار د اختر په ورځو کې د معتادینو وضعیت ته کتنه کړې ده.
چن داخل این مواد غرق و مثلا اید باشه یا نباشه به حال من هیچ فرق نمیکنه.
ما هم دودش کلن ظاهر لاتو کلو رهیس نشکوی دی. په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپل کورنۍ له غړو سره د څو دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وی چې تر احتیاط مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته. ظاهر چې دورنګ جامع اغوستي وایي چې د اختر په ورځ هم په ماړه نس ډوډۍ نه ده خوړلې.
اختر رازی ولکه زما ورته پام شوی وي چې اختر کله راغی او کله تیر شو. د نشئی موادو په فکر کې دومره ډوب یم چې کورنۍ خپلوان او ملګری ټول را څخه هیر شوی دي. نه پوهیږم چې اوس د غرمې دولس یا کیوه بجه ده. ما ډوډۍ نه ده خوړلې. کله چې نور خلک د غرمې ډوډۍ خوري نو زه د سهار چای په اړه فکر کوم. کله چې خلک د ماښام ډوډۍ خوري زما تازه د غرمې ډوډۍ ته پام شي. د خوړو او جامو له اړخه ډیر خواریم.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کلو راهیسې په هرات ښار کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشئی مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر رارسېدلو او تېرېدلو معنا نه ده ورته درلودلی.
کمی عمل نه کولی، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسیږي چې کورنیو شړلي او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیری معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه هارون طوفان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ترخم لاسته راوړي. مثلا بته اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلی نه شي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نهولی دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوی جامې واغلي، اختر کې ټول کرلا شي، نه. دا چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، د قوتیان دهونه شیان ټولې چې شپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنۍ ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي، او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتادین وایي احتیاط زموږ څخه د اختر خوښۍ او معنوي ارزښتونه اخیستي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه یا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیری معتادین کورنۍ لري، خو دا چې کورنۍ په ټولنه کې د شرم او پیغور له امله معتادین له کوره شړي، دا معتادین په بې سرپناه او همیشني معتادینو اوړي. په دې اړه د یوه دولتي روغتون اجتماعي کارکوونکی فضل الرحمن فروتن وایي که معتادینو ته د اختر او خوښیو په نورو مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړل شي، معتادین له کورنۍ څخه ناهیلي او په ټولنه کې ګوښه کیږي. په پایله کې پریکړه کوي چې د تل لپاره معتاد پاتې شي. ښاغلی فروتن په پیل کې موږ ته وایي چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغېزې کوي.
اکثره په فامیلونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي، او په دوی باندې تاثیر لري د فامیل جدایي. خو دغه مریضان بیا فرق لري. نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه موادو نه استفاده کړی، او د ده په تفکر، مزاج، درک، پام، عملکرد باندې څومره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بیخي نه ده. فقط 24 ساعت همدا وایي چې مواد یو ځایم. یو تعداد هغه مریضان دی چې تر اوسه مزاج کې، په گفتار کې، په عملکرد کې دومره زیات تغییرات نه دی راغلی. هم کور ته فکر لري، هم ځان ته فکر لري. د تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنهای پریښی، کار پریښی، او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای، ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای. په دې اختر کې په رښتیا سره اوسن درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي،
تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو نه استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کیږي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدلې وای، د تفریح مې کړې وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې مونږ دوی دلته مصروفه وساتو، او هغه طریقې مونږ ته راځي چې دوی د دغه تشویش منه کړو، یو په طریقه د عمومي سې ټول سره راکینو، او یو کوم یو سې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کړو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کوم نه کنه ده، دغه د رافي په یسکه مونږ کار وکړو. دوم خبره دا ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثرا باید دوی نه حمایت وکړي، او کوم شی چې حالت تخري مثلا راوړي وچه میوه تازه میوه یا کوم خوراک مواد دوی ته ورسیږي، دوی هم راسي دوی سره احترام ورکوي او ډاډګیری نه ورکوي.
تاسو په وختونو کې په دغه سي اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ یختار چې کله مو زوکو په تنو کاریوال ورو ورو سره کاریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نه کاریوال نه، دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو، دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو. سي دي دوی په ځین کې د سي شهتیر نه سي خو نه سي دوی خسته سي په دغه دری ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، څوک سپورت کوي، څوک عبادت کوي، خپل تیار څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي، او په ځین کې کم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی ذهني فشار پیراغی هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو، دغه انګیزه سبب دي کې د په ځین کې فرق راځي.
په دې برخه کې خیریات ولني او شتمن خلک څمرسته کولای شي؟
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بعضې شیان د توفی په ټول رواخلي، یو څه میوه ورته راواخلي، د دوی سره وګوري نږدې نه او خبرې ورسره وکړي، او دوی تداوی ته او دغه ترک د موادو ته تشویق کړي، او په زمن دي کې د دوی پاملو سره خصوصا هغه پاملونه چې ډېر اړمن دي، بېچارهګان دي، چې حتی عادي وسه نه لري چې دغه خپل مریض دلته یو شی میوه میوه راواخلي رای وړي. نو کولای شي چې دغه خلک د هغوی سره په پامیل کې اقتصادي نګانه د دوی هغه کوم شیان چې ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي. کله چې دوی له هغوی سره کومک وکړي دلته دا مریض دلته ډاډمن کیږي، او خپل دغه فیزي څلوېښت د تداوي دوره په ښه توګه مخته وړي، او خاطر یې جمع مې د کور لخوانه.
خپل معتاد ته ستاسو توصیه څه ده؟ څه کولای شي چې پر ذهن یې دا بوج کم شي؟
کوم معتادین چې دلته موږ سره اوسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته ښیو. دوی ته د موږ توصیه دا ده چې دغه حالت چې اوس مواد تر کړی او هغه حالت چې مواد نه تر کړی دا له هغه سره مقایسه کړي. یو هغه حالت چې دوی مواد استفاده کوله پیسې نه درلود، څه یې کول کوم چې پیسې پیدا کول، او اوس چې دلته د مواد تر کړي دې ته ضرورت نه پیدا کیږي، دا له هغه سره مقایسه کړي. اوس که دلته دا خو که یو نګانه محروم ده سي چکر نسي وهي د کونه لږ مسافه لري، دغه نور مصیبتونه خو آرام ده، او په دوره د صحتیابي کې ده، او په آینده کې غواړي چې دا صحتیاب سي او لاړ سي کور ته چې د ده په ټول عمل کردو باندې تغیرات راغلي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالباقی په خوا د موټرو کاروبار کاوه. له بهرنیو هیوادونو څخه به یې موټرونه راوستل او په افغانستان کې به یې په لوړه بیه خرڅول، خو کله چې معتاد شو کاروبار ځینې پاتې شو او ټولې پیسې یې په نشو کې ځینې ولاړې. عبدالباقی چې له شلو کالو راهیسې نشه کوي وایي د تجارت هغه شریکان هم چې پخوا به مو په لکونو ډالره یو بل ته په پور سره ورکول، اوس د یوې افغانۍ باور هم نه راباندې کوي. دا چې عبدالباقی ولې معتاد شو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول نشه مونږ سیګریټیان وخلله شرک سره څلور پنځه انډیوالان و، بس همدا پنځه انډیوالان زموږ د یو انډیوال عسکر و، دغه عسکر هم عسکری دي چې پوډلی شوی و، دا چراغ ول مو توی چرس دوی چې دغه شی وڅکه و چې خوله مو وچه شي تاسو به نورو چرسو ته هېڅ زړه ونیشي. بس مونږ هم هغه اوله ورځ و چې سه وڅکول، درې ورځې دی سر په سر راغو مونږ د سره وڅکول، څلورمې ورځې نه بس زمونږ هم په تنګ شو، هغه لکان ته هم پیسې ورکړي، مونږ سره پیسې وي ډېرې مګ به دا له کلوبل مونږ ته واسيبونه کول می خیل جان ورډی شو موږ د سره کم نه شاله هغه روزي می اشتوا بس مونږ به کور نه رووتلو چې مونږ زو ورور هغه ته تروته جو مونږ به تروته نه تل مونږ به لول بس ما واس په نومانس کې بنو اس مونږ به خپل نه شا کول مخکې دې نشي مونږ تجارت کول یې را ته بتللم دوبه نه بو موټر راوختل یو بل انډیوال می وو هغه به دوبین هغه ځینې موټر مونږ ته راستول نیمه کانتینرو کې زه به وخت به ورغلم ایراته هغه ځینې ما راوستل هلته کابل ته کابل څه موټر پروشیګانې چې دیزه یې پېژنم مګم هغه مونږ سره چا کار کولو په موټر همدسې راوستل په کري لس زره شل زره مثال هغه خلک نن سبا موټر پروشی لري مونږ پلاره ټوله سرمایه واخیستله در بدر مو که پدر نشی را گولو پیسی پلار مو را توی چی حساب ما بوتوی بدر که پلار پلان کی موتر پلان شدم دون موتر بر کری پلان کی دون را پیسی را کری دون را نیدی را کری چی را طولی کم را بزتاتا طول حساب لردم کما نشان وی کری ویز بزدی اخپل با امزول و سر با کم قدم که چگه دیگون بزدی لفت قدم مختی با ما هر چی مونگ پلار نواخسته یو نیم لک دالر بو دیر سرهی که پینزوی زرپه بو ایرو اندغه سرمایه ما ټول او خلما خور ته بیرته چې شی ندي ورکړي چا سره مو چې پاتې وي هغه مو تر نواخسته بیرته م پندګان نشو ورکړي ټیلر مو درلودل پیسې مو درلودل موټر مو درلودل انډیوالان مو خخه درلودل د غټ شیان مونږ نه پاتې شول.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه یا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو مشهور او خوږ آواز سندرغاړی دی چې پخوا یې ډېر مینهوال درلودل. هره شپه به خلکو د ښادیو محفلونو ته ورباله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې څوک د ښادیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
خو وایې دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه و استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشې ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشحاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه دی اوس هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجی صاحب که ریختیا وایم سخت خوب رازی، بیخی مسترگی نخلاسی گی.
نو خدا غسی وای چه خوب رازی زوره وره.
خیر داده اوز خومی در تو وای چه خوب رازی.
بس استاده دی خوب غم مکوا، زما چاره است داده.
چنگه چاره؟
داسه دوا بدر کم چه دویش پی با نورم ویخیه.
دا چنگه دوا ده چه دویش پی با ویخیم؟
بس داسه دوا در کم چه هیچ خوب در نشی.
دا خو به ډیر خشي راکا کنه. والکانو هغه د موسیقي آلات راوړي چې موسیقي بیرته شروع کو.
څه شی ورکوي والکا؟
بس دې غم کوا، دا څه شی ورکوم چې ته سهار به سندري وای او خوب به هیڅ نو ورځي.
والکا په کومه بلا مو وانړوي، ما ته خو وای څه شی ورکوي.
بس بیا به ورسته درته وایم، اوس به موسیقي وورو.
خسمه ده.
سلایا نن څو ورځې چې هلک ناروغ دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
ښځې، تا ته سړی څه ووایي؟
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
متل دی وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې. که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور کړه.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم.
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوې؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز دې څه وشوه؟ سم آواز یې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خو زړه ته نه لویږي چې ستا آواز خراب شوی وي. هسې ټوکې کوې.
ټوکې نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم.
که سمه ده. بسم الله قدم را واخله، ښایستې ناوکۍ الا د ملشا. دا دی اوس پوه شوې چې آواز مې څومره خراب شوی.
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی، دا څه درباندې شوي دي؟
یاره ښځې، که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه. ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوې؟
ولې به د پر ټپونو مالګې دوړوم؟ سم راته ووایه چې اصله کیسه څه ده.
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ. ویل یې دا دوا ده، که یې وڅښوې خوب نه درځي.
ښه نو بیا څه وشوه؟
ما هم څو کشه ووهه، رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده، دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم، بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
او زه په پوډرو معتاد شوی یم، خو ستا نه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بېرته جوړ شوم. زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
په دواړو سترګو بس سبا له خیره دې شفاخانې ته بیایم.
تاسو د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دنیا ویز پستایم دنیا ویز پستایم پری بدی تر مرگم کم دستات روبایم دستات روبایم پری بدی تر مرگم کم دستات روبایم پری بدی تر مرگم کم دستات روبایم उसमें निगार निश्वे इनका इकरार निश्वे उसमें निगार निश्वे इनका इकरार निश्वे फटफट कर देगे वाके तल सदा आगया फटफट कर देगे वाके तल सदा आगया जमा यार निश्वे जमा दिलदार निश्वे जमा यार निश्वे जमा दिलदार निश्वे उम्र में तेर शुगर ढोल दे इंतजार सारा उम्र में तेर शुगर पूरा टोल दे इंतजार सारा।